دولتي تاسیسات تخریب سول چې اوس یې د دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هیدر باروی ملګری ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اخري بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړی ده. د زیاته کړه د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتونو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی پروند د ترکیه انادولو خبری آژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د یوې بریتانیایي ماسی د سروې پر اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استاد روزا او تنبایو وه له طالبانو وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وایي او تنبایو وه پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې د ستونزې ته باید مناسبه حل لار ولټول شي. د باختر اژانس پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت مسلکي مرستیال د اغلی او تنبایو او د غشتنې په ځواب کې وویل چې د خپل هیواد د کلتور او قوانینو پر رڼا کې هڅه کوي چې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني سرراسم ضمانت د قتل په یوه دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. دا سدرړو په دې خبرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د گاونډي د حقوقو په اړه ورېدل شي. خو مخکې ترخه یو راپور راخلو. هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولې. دا خبره د هند باندنیو چارو وزیر پرون په ویډیو کې وی خبري غونډې ته وکړه او ویل چې د دې ټلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وای هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولې ده. د هندي رسنیو د راپور لمخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نیوی ډیلی کې وی خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولای شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډیر دی. د هند باندنیو چارو وزیر د هموبل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وېستل چې امنیتي اندېښنې لرله او دا کار ډېر نور هیوادونه هم وکړ، خو د وخت په تیریدو یې خپل تخنیکی ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جا شنکر پروند د ډیلی په لویدیس کې له یو شمیر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي، افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند افغانستان د جمهوری حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لوی او وړې پروژې د هند په مرسته ورغېدې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډه یعنی څه، خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډي چاته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامونه ترما تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا مونږ ویلو شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډیر زیات مننه، ډیر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډیر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چیرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چیرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چیرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چیرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپل ښه اوسي، نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چیرته خپل ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته هزار زیات ورسې خلک ته، نو تابان نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي. نو دا واضح خبر دی که چیرته همسایگان بد اوسي، نو تابان مونږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چیرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو تابان دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتماً اوریدلی، چې وای اسد خیش یګم سایه
خیش.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته. دا متل څه هم معلومیږي، وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت موسی سلام په وینا وکي او دې معلومیږي چې هم سیدانو موږ په ډېر حق حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادث کول کیږي وایي کچیرته تاسو په ساله لوی کچیرته مثلا سرمنت نوې سل شي نو تاسو به لومړی کچیرته هم سیمو يهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو ته خپل وکړي او بلغه سي محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه او تورکړي درسو د دوی هم سیدانو یعنی یو حدیث کې سره غلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سیمو ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی بدی باندې مشکوک شو چې موږ بدی باندې هاته ویل دوی چې هم سیمو سره واته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلومیږي چې هم سیدان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړي کې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان کې په گاونډي کې رسره وي یا خپل خپلوانو کې خوڅي نږدې رسروي امسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دي امسایه په چار کې کوي چې بل خرغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبري ولرو
بالکل متاسفانه ډېر ښه پښتان دي کچیر ته موږ غوړو یو ښه امسایه ولرو نو باید موږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې په ډېر حد زیات مثلا سوهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو د منځ راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال موږ دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړی دا خپل خپل نه خاصه د ستونزې را مست کولو یا راوړلو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویل چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی دا موضوع لګروخانه کوي یعنی
به څه معلومي کې لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ وایو کنه چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایه مون ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې مونږ ته لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي مونږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا د الله خوونه کوي درسو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجي اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډیر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډیر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې ترڅو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خواوشات چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیل بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې چې خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسی یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیر ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال دغه گاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه څنګه مثلا لسکاله تکانه یا مثال یو کله مچو میاشت کنه دا ما په نظر فالری متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کیږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رحمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د وی احترام د وی خبرې مثلا د سی لکه خپل ترونه مثلا خپل پلرونه اندې په خاطر کنه نو یوازنه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونه کې دغه مسله تر کلیو ډیر فرق لري په خارونه کې ځینې خلک د سی لکه مخکې شویل ډیر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډیر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده از ما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانې لري کنه لري یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي کنه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وځي هم مثلا خرڅ کړي مثلا پکرا ورکړي یا وګروي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډېره زیاته ده ځکه هلته نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډېرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسېږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډېره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي دغه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینایي د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا نورخانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې دی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبه ویسي که نه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرڅ کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي د کور ته چې هغه د دوی د ازار او ازیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تونلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزې لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دا راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي؟
بالکل دا خو د دې خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کیږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري خپل غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک که د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي، همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي، مثال کراچۍ راغی، یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راغی، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورزش دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي، خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي، کوم آله د خپل کار مشکل پرې حل کړي، هغه نه وروسته بغه چې صحیح سلامت خپل همسایه تسلیم کړي، نه دا چې ورته ووایي چې مثلا دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپله متاسفانه د کینه او د بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق به دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بېرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوی دی مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېر ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا مېرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی. نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي، دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانیم همسایه دسی دی باید مونږ دسی وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر دي باید سکی چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند دسی وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه په خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابعي کړو. هغه څه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان دری کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټي دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا او غته مثلا کوچنی نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی، الله اسب کلوا، یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچنی ده، دوی باندې رحم وشي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزار زیات دم سنو په هیڅ ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلنه خاصه کچیر د سول زلامل کې دوی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وخی هم سیا زوی مثلا په چپیړه وهي هم داس باندې مثلا کوم بل عکس العمل وخی دا ډیره ما په نظر بده خبره ده. بهتره ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وخی مستقیم دی اما دی هم سیا زوی یا مثلا هغه عکس العمل وخی دا خپل ګاونډي د عکس العمل وخی دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل له منځه شي، نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو او خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزې لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو او اول خداسي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د هم سایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په چی شي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 15-20 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی خپل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ ډېر لرې هلته دوی رفتامد و مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داس موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته سره کړي، د موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې انسټیټیوټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانا خوشحاله وو، بل دریم نفر وو هغه سره زه ولاړم، ما تر مخه مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې وو، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده، نو یعنی ډېر زیات مانا خوشحاله وو. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو. دا خپل ټول د دې باعث چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ژوندې اوسئ.
درمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې. او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چیست علامه مل او ملګری.
اولا سان پان سارا غی پاک غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان